نشي کولای.
په مطلب مو پوه نشوم.
مطلب مې دا دی چې د درمل ورکولو، عملیات او پیشکاری پر وخت سړی ونه ډار شي. له ما سره یو شاګرد و، خدای وهلي یو کال را سره تیر کړ، خو پیچکاری کول یې زده نه کړل، ځکه چې لاسونه یې رېږدېدل او وېرېده به چې ستن یا په رګ او یا په پله لاړه نه شي. بې زړه سړی یو موټروان کېدی نه شي او بل هم ډاکټر.
یعنی هر وخت زړور خلک ډاکټران کېدای شي؟
هو، زما د ډاکټر کېدو یوازینی علت زما زړورتیا وه. که مې له هغه اوله زړه وهلی وی چې دغه ناروغ به مړ یا ژوبل شي، نو نه شوم ډاکټر کېدی. که څنګه
څه ووایم نو ډاکټر صاحب، که مو یوه خوږه خاطره راته ووایاست.
والا د ډاکټرۍ یوه خوږه خاطره لرم. او هغه داسې و چې یوه ورځ یو ناروغ راغی او شله شو چې پیچکاري راباندې وکړه. د ما هم د ډاکټرۍ لومړۍ ورځې وي او پیچکاري مې په نامه نه پیژانده.
نو څنګه م پیژندله؟
والا د چا مې رنګ به نښه کړی و او د چا قواره. نو بس داسې یې وګڼه چې په اټکل به مې په ناروغانو کولې. په همدې ورځ مې هم یوه پیچکاري راواخیسته چې په ناروغ یې وکړم. اصلا پیچکاري د فشار د لوړولو دپاره وه او ما د سړو وهلو په نیت په ناروغ وکړه.
نو بیا یې ناروغ ته تاوان ونه کړ؟
نه کنه، هماغه یې دارو شوه، ځکه د سړي فشار ټیټ شوی و او پښو یې سستي کوله. خو ده ګمان کوه چې سړو وهلی یم، نو هماغه د ما پیچکاري فشار لوړ کړ.
او ترخه خاطره؟
که ریښتیا درته ووایم، نو د خپلې ډاکټرۍ هیڅ ترخه خاطره نه لرم، ځکه چاته مې چې درمل ورکړي یا یې روغ کړی او یا یې په خیر سره د دې پانی دنیا نه رخصت کړی دی.
دا خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن صادق سپینغر، شفیقه لکنخیل او مسکا سانکزی. که د خبرونې پاکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ، په دې پته راولیږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. با آزادی رادیویی مجله که مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدون کو، با روان خبرونه که باز محمد عابد خپلای و کسگی را اوروی او وحید احمد زی پدی عرا خبری کهی چای آده لکنه کسدا او کندا. درویش دورانه خپل یو نظم را اوروی او د خپل نظم پاره خبری را تلری. په رادیو ادبی قاموس کې د ښکلا پیژندنې د مفکر امانوئل کانت په باره کې خبرې لرو. اول فرهنګي خبرونه چې لینا شریفی لولي.
په کابل کې د ولیا تاریخي جماعت د بیا رغونې کار پیل شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل په زاړه ښار کې د اولیا تاریخي جماعت ته ورغی او د بیا رغونې د کار د پیل کېدو کتنه یې وکړه. دغه جماعت به په $130,000 په داسې بڼه ترمیم شي چې تاریخي او پخوانۍ معماري یې خوندي پاتې شي. اولیا جماعت د شاه امان الله خان مور ملکې اولیا جوړ کړی و. د ملکې اولیا ځینې نورې ودانۍ هم یادګار پاتې دي. د باګرام په نوم یوه نوې جریده د افغاني مطبوعاتو په کورنۍ ورزیاته شوه. دا جریده چې له کابل خپره شوې مسؤول مدیر یې هارون غرنی دی. د باګرام اونیزې لومړۍ ګڼه په څلور مخونو کې خپره شوې ده. سالنګ کتاب خبرونکې مؤسسې دوه نوي کتابونه خپاره کړل. په دغو کې یو کتاب نجیب محفوظ څرنګه کیسې لیکي نومیږي، چې اجمل پسرلی لیکلی دی. په دغه کتاب کې لیکوال د نجیب محفوظ د کیسو د ځانګړنو په اړه خبرې کړې دي. د سالنګ کتاب خبرونکې مؤسسې بل تازه چاپ کړی کتاب د نجیب محفوظ یو ناول دی چې غل او سپیان نومیږي. دغه ناول امان الله عمران په پښتو اړولی دی. نجیب محفوظ په 1988 کال کې د نوبل ادبی جایزه ګټلې وه. د د آثار د نړۍ په ګڼو ژبو ژباړل شوي او د ده د داستان په فن باندې ځینې آثار لیکل شوي دي. خو دا اول ځل دی چې د ده یو ناول په پښتو خپرېږي او د ده د هنر په اړه په افغانستان کې کتاب خپرېږي. یو شمیر خبری رسانه او د بشری حقونو مدافع ادارو د افغان خبریال سلطان محمد منادی د وژنې د څرنګوالي د څېړنې غوښتنه کړې ده. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو ادارو چارواکو د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښاغلي منادی د قتل د پیښې په اړه دقیقه پلټنه وکړي. د دې غونډې برخوالو وویل چې خبریالان بې طرفه کسان دي. دوی یوازې د پیښو په اړه راپورونه برابروي. پکار ده چې افغان حکومت د حکومت مخالفان او نړیوال قوتونه خبریالان خپل کار ته پرېږدي چې خلک له پیښو او حالاتو خبر کړي. یو شمیر خبری رسانه او د بشری حقونو مدافع ادارو د افغان خبریال سلطان محمد منادی د وژنې د څرنګوالي د څېړنې غوښتنه کړې ده. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو ادارو چارواکو د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښاغلي منادی د قتل د پیښې په اړه دقیقه پلټنه وکړي. د دې غونډې برخوالو وویل چې خبریالان بې طرفه کسان دي. دوی یوازې د پیښو په اړه راپورونه برابروي. پکار ده چې افغان حکومت د حکومت مخالفان او نړیوال قوتونه خبریالان خپل کار ته پرېږدي چې خلک له پیښو او حالاتو خبر کړي. د نومیالی شاعر حسینه ګل تنها د شعرونو پنځمه ټولګه چې له مانه مه بېلېږه نومېږي خپره شوه. دغه ټولګه چې دانش خپرندوی ټولنې خپره کړې په څه د پاسه 140 مخونو کې چاپ شوې ده. د حسینه ګل تنها په دې ټولګه کې د هغې د مخکنیو څلورو ټولګو د شعرونو په غورچان سربیره یو شمېر نوي شعرونه هم شامل دي. په دې ټولګه باندې ډاکټر زبیر حسرت او فیض الوهاب فیض سریزه کښلي دي.
باز محمد عابد شاعر دی، لیکوال دی او کیسې لیکي. دی لنډې کیسې لیکي او ځینې کیسې یې بیا بیخي لنډې وي. ښاغلی عابد خپله یوه همداسې کیسه چې ډېره یې خوښېږي دلته راوروي. د کیسې له اورېدو وروسته له کره کتونکي امیر جان وحید احمدزي سره د باز محمد عابد د همدې لیکنې په اړه مرکه هم اورېدای شئ.
زما په خپلو کیسو کې یوه مې چې تر ټولو زیاته خوښه ده نوم یې دی خاپیری او دیو. هغه څو وجې لري چې یوه لنډه ده، یعنی تقریبا په یو منټ کې سړی لوستی شي، او بله دا چې ما ته کیسه ښکاري خو زما په کتاب چې ځینې دوستانو سریزې لیکلي دي هغوی ورته کیسه نه ده ویلي. زه دغه کیسه تاسو ته لولم او قضاوت یې په تاسې اورېدونکو باندې پرېږدم چې آیا دا کیسه ده او که نه ده. خاپیری او دیو. شاعر په ګڼ بازار کې د روزګار چرتونو په مخه کړی و چې ناڅاپه یې تخیل غځونې وکړي. له زړه نه یې یوه نرۍ سلیکه پورته شوه او څنګه یې چې په شونډو زمزمه شوه نو د سړک په غاړه له ولاړو پولیسو نه پرې یوه غږ وکړ: دیخوا راشه، دا کنزل دې څنګه وکړي؟ کنزلې خو مې نه دي کړي تانېدار صاحب. چې کنزلې دې نه کولې نو بیا دې د سودایانو په څېر څه له ځانه سره اوتې بوتې ویلي؟ اوتې بوتې خو مې نه دي ویلي صاحب. اخیر څه بکواس دي کولو؟ شا به ووایه که نه چمړه در نه باسم. هسې ما ویل خاپیری یو څه راوړي وو، خو د دیو بوږنوونکي غږ یې چې واورېده نو په یو ترپ کې پښې وویستې. غلی شه د خان بچیه، په ویښه خوبونه ګوري، او هغه هم د دیوانو او خاپیرو. چرسي خو به نه یې؟ نه قربان، دا قربان دی د چرسیانو دی. هلکو دی بوزئ او په حوالات کې بند کړئ.
احمدزی صاحب، دا کیسه خو دې واورېده، دا لنډه کیسه ده، طرحه ده یا څه بل رقم لیکنه ده؟
ځینو لیکوالو دا د دیو او خاپیری کیسه طرح بللی وه او د کیسې د فن په لحاظ نیمګړې ګڼلې ده، خو زه بل نظر لرم. دا یوه لنډه کیسه ده، مونته مختصره ده.
یعنی تاسو په خیال باندې یوه بشپړه لنډه کیسه ورته ویلی سو؟
هو بالکل، بشپړه کیسه بللی شو، ځکه چې کرکټرونه لري، تضاد او تصادم پکې شته، حرکت پکې موجود ده. اصلا د طرح او کیسې بنیادی فرق په همدې کې دی چې په کیسه کې حرکت وي، یعنی یو حالت په بل حالت بدلیږي.
یعنی تاسو په خیال په دې کیسه کې په دې شاپیرۍ کې کنه له یوه حالت بل حالت ته رسیدلی یو کرکټر تغیر کړی ده؟
هو بالکل، لکه دغه شاعر چې په خپلو چرتونو خیال پلو کې روان ده او هغه ته داسې یو حالت ته تغیر کوي یا نږدې کیږي چې د بندي کیدلو له خطر سره مخامخ کیږي، چې دا په خپله یو لوی حرکت او بدلون ده.
په شلمه پیړۍ کې چې د علم د پرمختګ په برکت د ماشومانو د مړینې اندازه تر ډیره حده کمه او د هغو ناروغیو مخه ونیول شوه چې له یو سره به یې خلک وژل، نو د دې شي نتیجه دا راووته چې نفوس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو شو. د دنیا د پرمختللیو هیوادونو کورنیو د خپل ژوند د لوړې سویې د ساتلو لپاره د ماشومانو زوکړه کمه کړه، خو د وروسته پاتې ټولنو خلکو دا کار ونه کړ. نفوس یې خورا زیات او د لوشي خطر ډیر شو. کابو 50 کاله پخوا دا ویره وه چې ګڼ کسان به په تیره بیا د هند او پاکستان په څیر ګڼ نفوسو هیوادونو کې له لوشي ومري، خو په همدې وخت کې د زراعتي حاصلاتو د زیاتولو نوې طریقې وموندل شوې چې په سلګونو میلیونه انسانان یې د لوږې او مرګ له بلا وژغورل. د دغو نویو طریقو د موندلو سرلاری او سرغندوی نورمن بارلوک څو ورځې د مخه د 95 کلونو په عمر ومړ. د دغه خیرمن انسان د ژوند او کارنامو په اړه د یو راپور د اورېدو بلنه درکوو چې شریفه صافیه لولي.
څو ورځې د مخه د سنبلې په 20مه نیټه د زراعت نامتو عالم او د نوبل د جایزې ګټونکي نورمن بارلوک د 95 کلونو په عمر په امریکا کې ومړ. دغه سړی په نړۍ کې د زرغون انقلاب پلار بلل کېده. نورمن بارلوک 9 کاله پخوا په 1900 میلادي کال کې د نوبل جایزه په دې خاطر وګټله چې د نړۍ د خوراکي پیداوارو له زیاتېدو سره یې لویه مرسته کړې وه او داسې تخمونه یې موندلي وو چې ډېر حاصل ورکوي. د شلمې پیړۍ په دویمه نیمه کې چې په تیره بیا د وروسته پاتې هیوادونو نفوس د طب د پرمختګ په برکت یو ناڅاپه زیات شو، نو دا ویره پیدا شوه چې ډیر خلک به له لوږې ومري. په هغه وخت کې اټکل کېده چې د لوږې په وجه د 10 میلیونه انسانانو د مرګ خطره ده، خو په دې منځ کې د زراعتي حاصلاتو د زیاتېدو هڅه نتیجه ورکړه او د نړۍ د مخ بېشمېره انسانان د لوږې او قحطۍ له بلا خوندي پاتې شول. د زراعتي حاصلاتو په زیاتېدو کې دغه لوی ګام ته زرغون انقلاب وایي او نورمن بارلوک د دغه انقلاب مخکښ دی. د زرغونه انقلاب په برکت د 1980 او 1990 کلونو ترمنځ د نړۍ خوراکي پیداوار دوه برابره شول. په همدې موده کې د همدې انقلاب له برکته په هندوستان او پاکستان کې د غلو دانو حاصلات 4 چنده زیات شول. نورمن بارلوک چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پیل کېدو په کال دنیا ته راغلی و او د ماشومتوب او نوې ځوانۍ کلونه یې په اقتصادي مشکلاتو کې تیر کړي وو، د نباتاتو د یو عالم په توګه یې په زراعت کې مهمې څیړنې وکړې او نوي اصلاح شوي تخمونه یې وموندل. د بله بزګرانو سره په پټو کې یو ځای کار کاوه او لوی ارمان یې دا و چې د دنیا خواران په ګیډه مړه شي. کله چې د نوبل کمیټې د ته جایزه ورکوله، نو د نوبل د کمیټې مشر د ده په باره کې په خپله وینا کې وویل چې نورمن بارلوک د خپل وخت تر بل هر بنیادمه د وږو او نارو د مړولو لپاره مهم کارونه کړي دي. نورمن بارلوک چې د نوبل جایزه اخیسته، نو هلته یې په خپله وینا کې وویل چې موږ باید دا ومنو چې مناسب خواړه د ژوند لپاره تر نورو شیانو ضروري دي. دغه راز د ښه او مناسب ژوند لپاره باید موږ د تعلیم د ښه کولو غم وخورو، خلکو ته د ښو تنخواګانو کارونه پیدا کړو، باید په دې فکر کې شو چې خلک د اوسېدا لپاره مناسب کارونه ولري، ښې جامې ولري او د دوا او ډاکټر چاره یې پکار ده. نورمن بارلوک د 1914 کال په مارچ کې د امریکا د آیوا په یوه کلي کې دنیا ته راغی. په یوه داسې ښوونځي کې لومړنۍ زده کړې وکړې چې یوازې یوه خونه یې لرله. ده د زراعت فاکولته ولوسته او په مینوسوتا پوهنتون کې د نباتاتو په ناروغۍ کې دکتورا واخیسته. د د ځوانۍ د عمر 14 کلونه د مکسیکو د غنمو د پیداوارو د زیاتولو په کار کې تیر کړل. وروسته بیا د غنمو او جوارو د تخمونو د اصلاح کولو د نړیوال مرکز مشر شو. د په دې مرکز کې په زرګونو ماهران وروزل چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې حاصلات زیات کړي. نورمن بارلوک د عمر تر پایه پورې په 92 کلنۍ کې هم په کار بوخت و او غوښتل یې چې په افریقا کې د لوږې د مخنیوي لپاره داسې تخمونه وکرل شي چې په لږو اوبو زرغونېږي. د ده یو ملګری وایي چې د بل هر چا سره همیشه د مشکلاتو او مسایلو په باره کې خبرې کولې او له هر چا به یې پوښتنه کوله چې څه باید وشي.
و پروفیسر درویش درانی خپل یو نسم را واوروي. ورپسې به د همدې نسم په باره کې د ښاغلي درویش درانی خبرې هم واوري چې په کوټه کې زموږ له همکار ښاغلي بارکوال ماخیل سره کړي دي.
هجرت چل خپل شار کړی مړ هجرت دی. دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې دنیا ته یې ښووله سمه لاره و وینا د خولې خاص لکه هنداره. هر سړی په کلی دا بدرنګي خپله د بدرنګو خلکو دا خوشیده کله نو یې وویست له شار څخه په زوره. دې کار ټینګه اراده کړه د نوره وزغملو ته د هر عذاب تیار سو. بخت شار د بیان ولو په سخت کار سو. پری بشمیر خواری راغله په دالار کی پایا داس برای اومند په دیکار کی چې مکه د تل د پاره بیا د دسوا د دشمن بیا د غشار تلار و نسوا. مگر مش چر روان د پر لار سو مگر مش چر روان د پر لار سو د خپل شار و بیان ولو ته تیار سو. نو د درنګ موږ هم پای بریالي سو. لبری پس مگر بیا پیش پر خواری سو چې شارونې سنو بیا را څخه لاړ سي چې کار جوړ کو هغه بیرته وران ویجاړ سي. چل خپل شار کړی مړ هجرت دی. دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې ډېر خواري یوړې په دې لار کې پایې وموند لوی برای په دغه کار کې. مگر کله چې ورننووت خپل شار ته نو هیڅوک یې هم ونه خیژه ودار ته. مگر کله چې ورننووت خپل شار ته نو هیڅوک یې هم ونه خیژه ودار ته. وېرېدلې هر دشمن ته یې ډاډ ورکړ. هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ چې په درې ځای کې هر چاته امان دی چې په درې ځای کې هر چاته امان دی. یو کور ستاسې د سردار ابو سفیان دی. بل د هر وګړي خپل کور او خپل سرای دی. دریم ځای د امن کور د غنی خدای دی. څوک چې ننوځي په دغو کې یوه ته هیڅ تاوان به بیا څوک نه رسوي دته. سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته. سلامي سول ټول وګړي دی احسان ته. پدرزا چو کم زړه هغه ډاډه سو چې خازه و کم یو مخ هغه تازه سو چې یدی شاړه هغوی اوس پرې راټول سول په مکه کې سره دوی کور او کهول سول.
چې
چل خپل شار کړي موږ هجرت دی دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې شول هر چا ته سمه لاره ایستل سوی و په دغه تور له شاره خو چې راغی له بری سره بیا کور ته نو هیڅوک یې مدار ته نه کړ پورته دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی له بری سره چې ننوځو خپل ښار ته نو اول ابو سفیان خیژو دار ته له بری سره چې ننوځو خپل ښار ته نو اول ابو سفیان خیژو دار ته و ملګرو ته یې خپل که د خدای کور وي یو هم ځای د امن نه وي ورته اور وي هغوی ځان باسي یوې یا بلې خوا ته وړي پناه چېرته بل دارنګه یو چا ته چې دوی بیرته ښار نیولو ته تیار کړي چې دوی بیرته ښار نیولو ته تیار کړي چې په دوی ابو سفیان زموږ په دار کړي خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه وړو په خپلو کې موږ دارنګه لمیانه خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه وړو په خپلو کې موږ دارنګه لمیانه او ملګري به یې بل جنګ ته اړ باسو خپل وګړي بیرته خپل جنګ ته اړ باسو
درویش صاحب په دې نظم کې تاسو ویل څه غواړئ اصل په دې نظم
په دې نظم کې چې کومه بنیادی خبره دا غدا ده چې موږ چې د کوم چا امت یو د کوم چا په لار روان یو د هجرت چې کوو د خدای د پاره یې کوو د هغه د سنت مطابق یې کوو د هغه سنت مطابق چې موږ د هجرت کوو نو هغه په کار ده چې موږ اختتام هم تر اختتامه پورې د هغه پر سنت ولاړ شو او دغه سنت دا دی چې هغه چې د خپل ښاره وویستل سو هغه کوشش وکړي چې د خپل ښار ته راسي او هغه په دې کوشش کامیاب سو چې راننوتی چې راننوتی نو هغه دا ونه کړل چې کوم چا د ایستلی وو هغه قتل کړي هغه په دار وځړی بلکې د هغو سردار ده وویل چې دلته د امن درې ځای دی یو ستاسې د خپل سردار کور دی چې هغه ته ننه ستاسې په امن یاست په خپل کور کې کښېنه کو د خدای کور ته ننوځئ نو مطلب دا دی چې هغه و هغو خلکو ته اطمینان ورکوي هغه ته اهمیت ورکوي هغه په دې پوه سو چې موږ دلته په امن یو او کوم سردار چې کوم عزت و هغه عزت یې په ځای کړي نو دی کامیاب سو دغه مکه تر اوسه پورې د مسلمانانو ده او تر قیامته به انشاءالله یې خو زموږ فرق دا دی موږ چې د ده په رنګه موږ هم د دین دپاره هجرت وکړي خو موږ چې بیا ننوتو نو اول چې کوم ابو سفیان هغه په دار وځړو بیا چې کوم چا خپل کور هغه کې چاته امن نه چې د خدای کور موږ د خدای کورونه په بمانو الوزو کنه نو دا هی چاته چې امن نه هغه به تښتي چې وتښتېدی د باندې ستا بیا دښمنان درته ناشې د هغه بیا تا ته تیاری دا خلک راسي بیا تا د دا کوره باسي او ستا ابو سفیان بیا هغه په دار کوي ستا کور بیا هغه ورانوي نو دا سلسله پای نه لري پای د خپل پیغمبر علیه السلام پر سنت باندې مکمل عمل کول دي او مکمل دا دی چې تا شروع کړي د خدای دپاره او ختم یې په هغه طریقه کا لکه هغه چې ختم کړی وو چې دغه خلکو ته دا یقین ورکړه چې دلته تاسو په امن یاست دا ستاسو کور دی نو بیا به انشاءالله دا امن راځي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
سلویشت کاله پخوا چې بشر د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته وخوت له هغه ځایه یې یو څه خاوره او ګاټي راوړل د دغو ګاټو یوه برخه د امریکا د هغه وخت حکومت د نړۍ مشرانو ته ډالۍ کړه خو اوس معلومه شوې ده چې هغه اکثره ګاټي یا لا درک دي او یا غلا شوې دي په دې اړه د اسوشیټډ پریس د یو راپور خلاصه شریفه صافی لولي
له پخوا زمانو رئیس د رواج دی چې د هیوادونو مشرانو ته سوغاتونه ورکول کیږي خو شاید یو ترګردو حیرانوونکی سوغات د سپوږمۍ هغه ګاډي وي چې د امریکا پخوانی ولسمشر نیکسن او د امریکا د فضایي څېړنو مرکز د نړۍ مشرانو ته واستول کله چې پوره څلوېښت کاله پخوا په 1969 کې د یولسمې اپولو په نوم فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته سفر وکړ او بیا درې کاله وروسته اولسمه اپولو سپوږمۍ ته لاړه نو دغو دوو فضایي بیړیو د مځکې اوسیدونکو ته د سپوږمۍ د سوغات په توګه د سپوږمۍ ګاټې هم راوړل د ولسمشر نیکسن ادارې د سپوږمۍ کابو 2 اویا دانې ګاټې په هغه وخت کې د نړۍ 132 ملکونو ته ورکړل خو د اسوسییټډ پریس اژانس له راپور سره سم د دغو ډلې شوو ګټو په اړه تازه څېړنې ښیي چې اکثره یې لادره کې دي. د امریکا د حکومت یو پخوانی مفتش او د اریزونا پوهنتون استاد جوزف ګوتینز وایي چې زما یقین دی چې د سپوږمۍ هغه ډالې شوې اکثره ګاټې اوس ورک دي یا غلا شوې دي. تیره میاشت د هالند په امستردام کې د یو مشهور موزیم ادارې وویل چې دوی ته له ټسته ورمعلومه شوه چې هغه تیګه چې په موزیم کې په دې نوم ایښې ده چې له سپوږمۍ راوړل شوې په اصل کې د مځکې د مخ په ډبره بدل شوې لرګي یوه ټوټه ده. د موزیم مقامات وایي چې دا ګاټې د هالند د یوه پخواني صدر اعظم د شتو یوه برخه وه او داسې ښکاري چې د سپوږمۍ ګاټې چا پټ کړي او د هغه په ځای د صدراعظم پښتو کې دغه د لرګي ډبره شوې ټوټه ایښې ده. پاکستان هم د نړۍ یو هغه ملک و چې د سپوږمۍ د ګاټې ډالې ورکړ شوې وه، خو اوس په دغه ملک کې د سپوږمۍ ګاټې لا درکه دی. دغه ګاټې له داسې عناصرو رغېدلې نه دي چې بیه ولري، خو څرنګه چې د سپوږمۍ ګاټې دي نو په ښه بیه پلورل کېدای شي. څو کاله پخوا د سپوږمۍ یو ګاټی په یو قانوني لیلام کې په 4,240,000 ډالر وپلورل شوه. دغه کوچنی ګاټی د 1 ګرام 5 برخه وزن درلود. د سپوږمۍ د خاورې سوغات د افغانستان سلطنتي حکومت ته هم ورکړل شوی و. د سپوږمۍ ګاټی د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته هم د افغانستان په ملي موزیم کې خوندي و، خو کله چې په 1996 میلادي کال کې ملي موزیم لوټ شو د سپوږمۍ ډالې هم لا ترک شوه. د سپوږمۍ دغه تیږي چې مځکې ته راوړل شوي او ډالې شوي دي اکثره یې د وریژو د یوې دانې په اندازه وړې دي. د امریکا حکومت دا ګټې په کوروي شکله پلاستیکي کڅوړو کې اچولې وو چې هم خوندي وي او هم یې لیدل اسانه وي. د امریکا د حکومت پخوانی مفتش او د اریزونا پوهنتون اوسنی استاد ګوتینز وایي چې د دغو ګاټو پلټنه پکار ده. دا باید پوره معلومه شي چې چا چا ته ورکړل شوي وو او اوس چیرته دي. د دغه استاد په قول که د سپوږمۍ د ورکو شوو ګاټو پلټنه ونه کړو نو معنا یې دا ده چې خلکو ته د غلا کولو بلنه ورکوو.
د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د لوی مفکر ایمانویل کانټ په باب چې د ښکلا پیژندنې په اړه نظریات یې خورا مشهور دي خبرې کوي.
ایمانویل کانټ د جرمني لیکوال په نامه مشهور دی، مګر په هغه وخت کې اروپا جغرافیه یو څه بدله وه.
یعنی دغه اوسنی جرمنی نه و په دغه شکل؟
دغه اوسنی جرمنی په دغه شکل نه و. کانت په کنیسبرګ، اوس په روسیه کې دی، هغه وخت په جرمنی کې و. دغه ښار کې زیږیدلی دی په 1843 کال کې او بیا په همدغه ښار کې په 1804 کال کې مړ شوی دی.
نو تقریبا 250 کاله پخوا
مړ شوی دی. کانت په اصطلاح د تاریخ او جغرافیې استاذ و
پاولکی
مگر د دې ترڅنګ بیا نور کارونه هم کړی دي. د دې یو بل خواله دا دی، خواله وای کده خاصیت وای دا دی چې د ډېر سفر نه دی کړی.
آب و خور لکه آسیا په ځای را رسی
دا تقریبا د کلنګراد نه 100 کیلومتره هم لر نه دی تللی، مگر هر څه یې په همدغه ځای کې زده کړي او د هغې نه یې ډېر جالب نظریات راایستلي دي. کانت خپل علمی ماحول، علمی چاپیریال او علمی تاریخ ته په انتقادی نظر کتلی دي او حتی دغه انتقادی نظر ته هم په انتقادی نظر کتلی دي. د کان پیچلتیا په همدغه کې ده چې هغه څه ته چې په انتقادی نظر کتلی هغه هم انتقاد کړی دي. د ده په مهمو آثارو کې د پوهې تیوري ده چې څنګه انسان په یو شي باندې پوهېدلی شي. د مطلق عقل انتقاد دی، یعنی چې انسان نشي کولی چې یوازې په عقل باندې تکیه وکړي، د عقل نه ورخوا نور هم څه شته.
یعنی دا عقیده لري چې د انسان حواس او د انسان ذهن او د انسان فکر کافي نه دي حقیقت ته په رسېدو کې. دا یې منظور دی؟
دا هم منظور دی، او یوازې عقلي دلایل کفایت نه کوي. کېدای شي زموږ په عقلي دلایلو کې ډېرې ستونزې موجودې چې د راتلونکو معلوماتو په نتیجه کې هغه بدلې شي. همدغه شکاکیت دی د قضاوت انتقاد ته هم رابولي. ډېر مهم اثر یې د قضاوت انتقاد دی، په دې معنی چې زه په یو وخت کې قضاوت کوم، مګر زما دغه قضاوت سم قضاوت نه دی. په هغه وخت کې چې زه دا قضاوت کوم شاید ماته سم ښکاره شي، مګر زه سل په سلو کې دا قسم نشم خوړلی چې دا قضاوت سم دی او د دې نه بل قضاوت نشي کېدلی. بله برخه د ده د فلسفي سیستم د ښکلا پېژندنې ده چې د فلسفي سیستم یو ډېره مهمه برخه ده، او هغه پدی باندې فکر کوي چې خکلا څه شی دی او څنګه موږ کولای شو چې خکلا له نه خکلا نه سره بیل کو. او یوه بله مهمه برخه د ده د فلسفه د تلیولوژي په نامه یادیږي، یعنی چې آیا هر څه چې موږ کوو، هر څه چې زموږ په چاپیریال کې شته یو هدف لري او کاسې بې هدفه دي.
مجله فرهنگی پشتو رو شنیدید. ساعت یکی بعد از